ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 4 بجې شوې. زه اسمت څاروان درته هرکلی وایم په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. اوري چې د افغانستان په څو شهرونو کې څماندې 50 تنه نن وشل شوې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي کاندیدان دې د انتخاباتي کمپاین مقررات رعایت کړي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې ملالۍ بشیر راټول کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې په کابل ښار کې نن په دریو پرله پسې چاودنو کې 11 کسان وژل شوي دي. په تخار ولایت په نظامي تاسیساتو د طالب وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 2 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې 2 توغندي ویشتلې دي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد د تروریزم پر ضد پر ګډه مبارزه ټینګار کړی دی. ولسمشر غنی نن له جنرال ډنفورد سره په ارک کې ولیدل. د دوی غونډه د تروریزم سره د مبارزې، افغانستان د سولې او ثبات او ګډو ګټو پر موضوعاتو متمرکزه وه. ولسمشر غنی وویل چې که څه هم افغانستان له تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې هر ورځ قرباني ورکوي، خو د تروریزم تهدید مشترک دی او له دې ستونزې سره باید په ګډه مبارزه دوام وکړي. په کابل ښار کې نن دریو پرله پسې چاودنو لږ تر لږه 11 کسان وژلي او 45 نور یې ټپیان کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي پر ټویټر پاڼه لیکلي چې په دوو حملو کې وژل شوي او ټپیان شوي ټول ملکیان وو. لومړی ځانمرګ برید د کابل ښار د 14 امنیتي حوزې د لومړیو میکرویانو د ملي بس په څلور لاره کې د کانونو او پټرولیم وزارت د مامورینو د انتقال پر کاسټر موټر وسو. څو شېبې وروسته په همدې سیمه کې بله چاودنه هم وسوه. د امنیتي چارو کو په وینا درېمه پرله پسې چاودنه د کابل ښار د نهمې حوزې په اړوند ډسپنچری سیمه کې رامنځته شوې ده. په درې واړو چاودنو کې د اوښتې مرګ ژوبلې شمېر لومړنی دی او د چارواکو په وینا د تلفاتو د شمېر د زیاتېدو بیرسته. د طالبانو د ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد د کابل په نهمه امنیتي حوزه کې د برید مسؤلیت منلی دی او رسنیو ته په استولي پیغام کې په دې چاودنه کې د نهو بهرنیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دغو حملو کې وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. په تخار ولایت کې پر نظامی تاسیساتو د طالب وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 2 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د تخار د ولایتي شورا مرستیال محمد اعظم افضلی نن ازادي راډیو ته ویل دا حملې په خواجه بندکوشا سیمه کې د عامه نظم پر شلو ځواکونو په قرهتیپه سیمه کې د ملي او ځایي پولیسو پر پوستو شوي دي. د زیاته کړه د وای په اشکمش ولسوالۍ کې طالبانو پر امنیتي ځواکونو حمله وکړه او په نتیجه کې 8 پولیس او 24 نور د عامه نظم پرسونل وژل شول. د پولیسو پرسونل د عامه نظم او پتونوال ټپیان سوي دي او یو شمېر یې ورک سوي دي چې ټپیان او وژل سوي وو هغوی هم تر اوسه نه دي معلوم. د تخار ولایتي شورا یو غړي مولوي کرامت الله ډي پی اي خبري اژانس ته ویلي چې په دغو حملو کې 24 پولیس وژل سوي دي. ځای چارواکو دا شمېر نه دی تایید کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د یوې کورنۍ 11 غړو ته مرګ ژوبله اوښت اړولې ده. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت د خوږیانیو د وزیرو په سنډلۍ سیمه کې پر یوه موټر چاودنه شوې چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
متاسفانه په دې پیښه کې شپږ مېرمنې او 3 ماشومان شهیدان شوي دي. د دوه ماشومانو یوې مېرمنې او یو موټر چلوونکي په ګډون 15 نور ټپیان شوي دي چې د ټپیانو حالات هم نازک دي.
د شاغلی خوژیانی په وینا یا د کورنۍ لخپلې سیمې څخه نږدې کلي ته په یوه واده کې د ګډون لپاره روانه وه. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني داس ښودلی چې ګواکې له برتانیا سره د تیل وړونکو بیړیو مبادلې ته او پر خپل اټومي پروګرام له امریکا سره غیر مستقیمو مذاکراتو ته چمتو دی. د روحاني دا څرګندونې پرون د ایران پر یوه رسمي ویبپاڼه خپرې سوي دي. حسن روحاني ویلي چې د یو شمېر اروپایي هیوادونو سره د اړیکو د ترنګلتیا هڅینه کوي او کچیر د هیوادونه د پوینا لخپل ایران ضد اقدامات او له هغه جمله په جبل طارق کې د ایران د تیل وړونکو بیړۍ لنیولو لاس واخلي، نو د ایران لخوا به هم مناسب جواب تر لاسه کړي. د ایران او برتانیا ترمنځ وروسته له هغه ترنګلتیا زیاته سوه چې د برتانیا شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 4مه نیټه په جبل طارق کې د ایران د تیلو یوه لیږونکې بیړۍ په دې شک ونیوله چې سوریې ته تیل وړي. ایران بیا د جولای په 19مه په هرمز تنګي کې د برتانیا بیرغ لرونکې یوه تیل وړونکې بیړۍ په دې تور ونیوله چې له نړیوالو قوانینو یې سرغړونه کړې وه. حسن روحاني همداراز ویلي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د لرې کېدو په صورت کې تهران له واشنګټن سره خبرو ته چمتو دی. او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې دوه توغندي وشتلې دي. دا خبرې د جنوبي کوریا لوی درستیز کړې ده. دا دواړه توغندي د شمالي کوریا له ختیځ ساحلي ښارګوټي وینسن څخه توغول سوي دي. 410 کیلومتره واټن یې وهلی او په اوبو کې تر کښته کېدو مخکې 50 کیلومتره ارتفاع ته رسېدلی و. دا له هغه وروسته چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو د خبرو پر بیا پیل سلاسول، په تیرو دوو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې شمالي کوریا توغندي ویشتلی دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدای شي او همه مطالب لوستلی شي azadiradio.com یا azadiradio.org. د روانې خبرونه په دوام کې اوریدا. افغانستان په څو شهرونو کې څباندې 50 تنه ملکیان وژل شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي کاندیدان دې د انتخاباتي کمپاین مقررات رعایت کړي. د انتخاباتو د څار ټولنې بیا وایي
په کار ده چې کمیسون د خپلواکو څخه ګټه واخلي، د کاندیدانو په تاثیر باندې نه راځي، خپلواکه دریځ ولري.
د کونړ ولایت د چپې درې اوسیدونکي وایي
دا د چپې درې ولسوالۍ د مرکزي حکومت د نظر نه ډېره چپه ده.
په کندوز کې نن څو پروژې پرانستل شوې او د پکتیا د مرکز ځوانان وایي
تفریح نه پکتیا کې هیڅ نشته.
پکتیا کې هیڅ د ځوانانو لپاره د تفریح ځای نشته.
د دې ترڅنګ ځینې نور موضوعات لرو او د غرس 19 پروګرامونه. راوښو لمړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان په پلازمینه کابل کې نن 3 14 شوې دي او د خراس په نګرهار او تخار کې هم خونړی بریدونه شوې دي چې لکبل د ځینو راپورونو پر اساس څباندې 50 تنه وشل شوې دي. د خراس په لسکونو نور په دغو بریدونو کې ژوبل شوې دي. په ورستي ورځو کې د افغانستان په شارونو کې دا ډول بریدونه زیات شوې دي. د سیاسي چارو ځینې کتونکو وایي چې د دغو بریدونو علت دا دی چې د سولې مذاکرات په اوج کې دي او د سولې هیلي تر بل هر وخت زیات شوې دي او شکلي خواوي غواړي چې په دې ډول په مقابل لوري فشار زیات کړي. د کابل د نننوی پښو د غرس د نورو حملو په اړه د نورو جزئیاتو لپاره د کابل سټډیو ته ځو اکرام الله اکرام معلومات راکوي. اکرام صاحب، لمړی له کابل پیل وکړئ. د کابل د ننن ورځې د حملو ورستي تلفات څومره دي؟
مننه څاروان صاحب، په کابل ښار کې د نن ورځې درې پرلپسې 14 د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې پیښو کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دې وزارت وایي نصرت رحیمی وایي لومړی انتحاري حمله د پنجشنبې په سهار 7:00 بجې د کابل ښار د 14 امنیتي حوزې هاړوند ملي بس په څلور لارې کې د قانون او پټرولیم وزارت د کارکوونکو په کاسټر موټر وشو چې مرګ ژوبله یې واړول. نوموړی وایي څو شېبې وروسته په همدې سیمه کې بله 14 هم وشوه.
در هر سه حمله تروریستی که صبح امروز انجام شد در مربوطات حوزه 16 و حوزه 9 تمامشان افراد ملکی هدف قرار داده شدند. متاسفانه یکی از حمله انتحاری بود در مربوطات حوزه 16 که به تقریب از آن یک ماین تعبیه شده نیز زوج انفجار کرد. یک ساعت بعدش یک موتربم دیگر در مربوطات حوزه 9 امنیتی پلیس در ساحه دیسپیچری سرک 5 پارکای سنتی دوج منفجر میشه.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان هم ویلي چې د انتحاري حمله د دې وزارت د کارکونکو د انتقال په موټر باندې شوی چې لامل د قانون او پټرولیم وزارت اته کارکونکو وجل شوی دي. په دې انتحاري حمله کې چې نن شوی 15 مېرمنې هم په وجل شوی او کسانو کې شامل دي. د کورونې چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي درې ما 14 چې موټر بم انتحاري حمله او بیا د دې خردن هم امنیتي او زی اړوان ډیسپیچری سیمه کې وشو چې لامل درې تنه وجل شول او دیار لس نور ټپیان شول. دا هم ملکیانو که څه هم طالبانو د دغه حمله مسولیت منلې دی ویلي دي چې په ډیسپیچری په سیمه کې موټر بم حمله کړی او نه تنه بهرني عسکري وجلی. خو د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي چې په دغه حمله کې هیڅ بهرني سرتیری ته مرګ ژوبل نه دا وخته. بل اخوا ننګرهار په راپورونو کې ویل کیږي چې د ملکیانو په موټر باندې الته 14 شوی دی وی کورنۍ دیار لس غړو ته مرګ ژوبل اړولې. دا د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې په پیخه کې دی وی کورنۍ چې واده ته روانو او په موټر باندې دغه 14 وشو شپږ پکې مېرمنې دی او درې پکې ماشومان دي او د یو موټر چلوونکي په ګډون باندې څلور نور کسان ټپیان دي چې روغتیایي وضعیت هم نازک خودل شوی دی. لتخار بیا پر پورونو کې ویل کیږي چې حالت په پوځي تاسیساتو باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې دي او په دې حمله کې لګ تر لګ دوه در شافان امنیتی ځواکونه وجل شوی دي. که څه هم دغه شمیرو په اړه زدو نقیز راپورونه ورکول کیږي. ځینې راپورونه کې راغلي چې دغه شمیر 240 نه دی خو د دې ولایت ولایتي چارواکو نه دی منلي. یوازې د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال محمد اعظم افضلی ازادي رادیو ته ویلي چې په دې حمله کې 20 افغان امنیتی ځواکونه وجل شوی دي او د حمله په خواجه بندشکا سیمه کې د امن اعظم په ځواکونو باندې او په قرات په سیمه کې د ملي او ځای پولیسو پر پوسټه وباندې شوی دي. بیرته کرا وګورم کابل ته. په کابل کې چنن کومې 14 وشو دا تقریبا په 13 یو میاش کې 15 امنیتی پیښه د چرامنځته کیږي. 13 ورځ د دې ولایت د سبز ولسوالۍ کې د ترخیلو تنګي په سیمه کې انتحاري حمله وشو چې لامل یو کروشي عسكر وجل شو دوه نور ټپیان شول. د دې نوړاندې د کابل پونتون دروازې ته سیر ما او له هغه نور وړاندې د دفاع وزارت د لوجستیک پر ریاست باندې ډلې ز حمله وشو چې لزګونه کسانو ته د کابل خاریانو ته مرجوب لواړه ولا پدې کې د خونځي زیات شمیر زکون کیو چاغوي هم پکې ټپیان شول. بلې څاروان چې
ډېر مننه کورودان اکرام الله اکرامو چې د افغانستان د درو ولایتونو د خنړیو پیښو په باب معلومات راکول. په دغو پیښو کې تر اوسه پورې د معلوماتو پر اساس چې اکرام هم ورته اشاره وکړه لږ تر لږه 55 تنه وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاکل شوه ده چې د میزان په لومړیو کې د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات تر سره شي. خو د انتخاباتو لپاره کمپاینونه د راتلونکي یکشنبه له ورځې پیل شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جمهوری ریاست کاندیدان او انتخاباتي ټیمونه باید د انتخاباتي کمپاینونو د دورې کرنلاري او اصول رعایت کړي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو د قانون له مخې سر له یکشنبه د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره کمپاینونه پیل شي. له بلې خوا په انتخاباتو کې د څار یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې انتخاباتي کمیسیونونه کاندیدان عام خلک او رسنۍ دي د کمپاین پر مهال د سرغړونې په اړه مستند شکایتونه ثبت کړي او له دوی سره دې شریک کړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
ل یک شنبه ورځ وروسته راتلونکو دوه میاشتې چې د افغانستان برخلیک پکې ټاکل کیږي د جمهور ریاست د اتلسو کاندیدانو او انتخاباتي ټیمونو لپاره خورا مهم دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی د پنځشنبه په ورځ به خبري ناشته ته وویل چې د جمهور ریاست کاندیدان او انتخاباتي ټیمونه نسی کولای په لاندې ځایونو کې کمپاینونه وکړي.
ممنوعیت تبلیغاتي جمعي در معابر عمومي
په عمومي معابرو کې د جمعه تبلیغاتو کې د نورو د تبلیغاتو د لمنځوړلو ممنونیت په غونډو کې مزاحمت په نظامی ځایونو کې د تبلیغاتو ممنونیت خارجي مرستې ترلاسه کول او له دولتي امکاناتو او مالی مرستو استفاده کول د افغانستان د انتخاباتو قانون د اوه اویم مادې لومړی فقرې پر بنسټ د جمهوري اساسات کمپاین موده شپېته ورځې ټاکل شوې ده له انتخاباتو ته څلوېښت ساعته وړاندې د سکوت دوره پیلېږي چې پکې هر ډول کمپاین ته خطي بلل کیږي دا په داسې حال کې ده چې د جمهور ریاست یو شمېر کاندیدانو او انتخاباتي ټیمونو له وړاندې کمپاین کړی و خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د رسنیو د راپورونو له مخې او د ځینو انتخاباتي ډلو د ثبت شویو شکایتونو په اساس یې یادو کاندیدانو ته توصیه کړې ده د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه له وخت مخکې کمپاین له قانونه سره غړونه بولي او ټینګار کوي چې یوازې د کمیسیون له لورې توصیه کول بسنه نه کوي د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي انتخاباتي کمیسیونونه د شفاف انتخاباتو لپاره باید قانون پلی کړي
په کار دا چې کمیسیونونه باید په قاطعیت سره دغه بحث تعقیب کړي د خپلواکو نسخه ګټه واخلي د کاندیدانو په تحصیل باندې ناراضي خپلواکه دریض ولري او فاینل کې خلک هم باید دغه اعتماد پر کمیسیونونه لري چې دا دوی له قانوني واک څخه ګټه اخیستی شي او په خپل درشات کې کوم مشکل
نه لري په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د خلکو لخوا د ثبت شوی او د رسنیو د راپورونو لمخې د انتخاباتي مبارزو په اړه د هر ډول شکایتونو د ترلاسه کولو او رسیدنې لپاره بشپړ چمتووالی لري
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ
د کونړ د چپیدری ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې تر اوسه په ولسوالۍ کې د نورو ولسوالیو په شان د آبادی او بیارغونې کارونه نه دي شوي دوی حکومت ملامتوي او وایي چې چپیدری ولسوالۍ له پامه غورځولې ده له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري
د کونړ چپیدری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي سیمه یې د کونړ او نورستان ولایتونو ترمنځ د وصل نقطه ده خو تر اوسه پکې حکومت د آبادی او بیرغونی چارې نه دي ترسره کړې قومي مشر خانزاده ازادي راډیو ته وویل
د ولسوالۍ تعمیرات منشته دي یو تعمیر کې ټول اداره مړه غونډه ده اسپیټال منشته دي نسایي ولادي ماشومان په لږ ځای کې زنانه په لږ ځای کې زخمي په لږ ځای کې
ډاکټر حکیم بیوای مرکزی او ولایتي حکومت چپدره لپامه غرزولې ده
دا د چپدری ولسوالی د مرکزی حکومت د نظر نه ډیره چپدره دلته انکشاف مخپوړان نه وړي انکشافي کارونه نه کوي زما د چپدری ولسوالی وبو تقریبا د 160 متره شارون نه رابېږي دا وطن می وبو ویړو نورستان د جنرال د کور په کور باندې باندې سرکې ورسو زمنګ ساریګر سرکوینه د ولسونه په خپل لاسونه باندې جوړي دیګل سرک ولسونه په خپل لاسونه جوړي د لندنام سرک د ولسونه په خپل لاسونه باندې جوړي
عبدالشکور اکبر وی دوی سره د آبادی او بیرغونی په چارو کې توپیرز چلن کیږي
کوم پروژه چې راځي تاسو ته ټول ولسته بهتره معلومه دا ټول ته خلک ناس چې چیوازي په کونړ کې متغه مرکزی ولسوالۍ کوم دي چې کوم خلک وکیلان لري ټول پروژه عمل ته تقسیمېږي د چپدای ولسونه د بیرغونو د کارونو د انکشافي کارونو به خپله کلی ډول به برخه دي
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته ومنل چې په تیرو کلونو کې څه د جنگونو او څه هم د چارواکو د نه پاملرنې په وجه په چپدره کې د آبادی کارونه نه دي شوي او د یادو خلکو شکایتونه په ځای دي دوی هڅه کوي چې د چپیدری ولسوالۍ کې د رغونی او بیا رغونی چارې پیل کړي
واقعا د ګلسلک خلک د چپیدری د درې واقعا مستحق دي د دوی حق د خدمات ته وړاندې کو
د تیر یک شنبه پورز د چپیدری ولسوالۍ اوسیدونکو د پارون اسدآباد لار د دې د پاره بند کړي و چې حکومت ورته یاد سرک په اساسي ډول ورغوي د لارې بندې دو سره سم د کونړ والی ورته د سرک بیرغولو او په راتلونکي کې د سرک تیر کولو ژمنه وکړه او د ترمیم چاري پیل شو
دا سرک منظور شوی ده په مجلب خاطر چې دا مشکل ماجل حل کړی وي مانګي د ولسوالۍ نه تر د نورستان تر حدود پورې جغل اندازي شروع شوی او ورکاري ختم شي بیا له خیره د کیر کارونه هم د جغل نه شروع کی هم د پارون نه شروع کیږي
خو خلک شکایت کوي چې دغه ترمیم هم په سمه توګه نه ترسره کیږي د کونړ چپدره د نورستان او کونړ ترمنځ پراته ده چې په خوای زیاته ساحه د وسلوالو طالبانو پا په ولکه کې و، خو اوس په هغه سیمو کې د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ تاوتریخوالی روان دی. خلک به وای وسلوالی ډلې د آبادی او بیرغونی کارونو سره غرض نه لري او باید چې حکومت او مرستندوی ټولنې په یاد ولسوالۍ کې د رغونی چارې شروع کړي.
په پکتیا کې یو شمېر ځوانان وای په مرکز ګردیز او شاوخوا سیمو کې د تفریح لپاره داسې مناسب او معیاري پارک نه لري چې دوی له خپلو ملګرو او کورنیو سره ورشي. دوی د ښاروالۍ پر ریاست انتقاد کوي چې د مناسبو تفریح ځایونو په جوړولو کې پاتې راغلي. د ګردیز ښاروال د ځوانانو غوښتنه په ځای بولي او وای اوس په دې کار کوي څو ځینې پارکونه د یو قرارداد له مخې خصوصي سکتور ته وسپاري. له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریال احسان آریان راپور وابری.
د پکتیا شمیر ځوانانو د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په مرکز ګردیز او شاوخوا سیمو کې د تفریح لپاره مناسب ځایونه نه لري. دوی وایي څو څو ځله یې د غوښتنه له اړوندو ادارو سره شریکه کړې خو چا یې غږ نه دی اورېدلی.
نوم محمد ریاض دی. تفریح ځایونه پکتیا کې هیڅ نشته. یو دوه پارکونه جوړ کړي دي، هغه هم د شهیدۍ چې خلکو هلته تسلي نه کوي چې لاړ شي.
نوم یې عزرحمان شفق دی. په رښتیا هم په پکتیا کې په ټول زون کې هغه رقم تفریحي ځایونه نشته چې مینهوال ورسي او هغو نه خوند واخلي.
دغه ځوانان وایي د ښاروالۍ ریاست په بودیجه د ګردیز ښار د لوړ پوړیزو ودانیو په سیمه کې یو پارک جوړ شوی چې د نه پاملرنې له امله اوس د استفادې وړ نه دی.
تلاش همزه پکتیا کې هیڅ د ځوانانو لپاره د تفریح ځای نشته او یوازینې یو د بلند منزلو پارک د ښاروالۍ لخوا جوړ شوی دی چې هغه په نشت حساب ده.
د ګردیز ښاروال عصمت الله خالد د ځوانانو یاد غوښتنه پر ځای بولي خو وایي چې د امکاناتو محدودیت په وړاندې ستر خنډ دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل هڅه کوي چې پارکونه خصوصي سکتور ته وسپاري څو هغوی پکې پنګونه وکړي.
په تېرو وختونو کې په دغه برخه کې د ګردیز ښاروالۍ داسې کومه ځانته ځانګړې لاسته راوړنه نه درلودله، ولې په اوس وخت کې موږ په تقریبا په درې پارکونو باندې کار کړی دی چې یو پارک پخوانی پارک ده چې هغه په دغه وخت اوږدمهاله قرارداد باندې خصوصي سکتور ته ورکړو تر څو وکولی شي دغه برخه کې هغوی پانګونه وکړي.
که څه هم د پکتیا ښاروالۍ ریاست مسؤلین د تفریحي ځایونو په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي خو یو شمېر دغه ځوانان بیا وایي چې څو څو ځله ورسره همداسې ژمنې شوي چې لا تر اوسه نه دي عملي شوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د کندز ولایت په مرکز کې د څلورو ټولګټو پروژو کار پیل شو. پر دې پروژو 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. له کندزه اجمل آریان.
په کندز کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د څلور ټولګټو پروژو کار پرانیستل شو. د نوموړي ولایت د سیمه ایزو چارواکو په خبره په دې پروژو کې د معرف سړک د جوړېدو چارې پای ته ورسېدې او ګټه اخیستلو ته وسپارل شو او دغه راز د معلم سید محمد عسکر د کوڅې کانکریټول، د فیروز کوی کوڅې د پل جوړول او په باغ زنانه کې د چای خونې د جوړولو چارې پیل شوې او دغه پروژې د کندز ښار په لومړۍ، دویمې او پنځمې ناحیو کې پلي کیږي. د کندز ښاروال فرید احمد فضلی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هزینش از طرف دفتر لوګو پرداخته میشه.
د دغو پروژو مالی لګښت د لوګو، د یون ډی پی، د اغا خان دفتر او د کندز ښاروالۍ لخوا ورکول کیږي او د یادو پروژو د جوړولو چارې به په دوه میاشتو کې بشپړ او ګټه اخیستلو ته به وسپارل
شي.
بلخوا د کندز اوسیدونکي هم د دغو پروژو د پلي کولو له کبله خوښي څرګندوي او دغه راز پر حکومت غږ کوي چې د دغو پروژو د پلي کولو چارو څخه په جدي توګه څارنه وکړي تر څو دغه ټولګټې پروژې په ښه توګه تطبیق شي. د نوموړي ولایت د لومړۍ ناحیې یو تن اوسیدونکي عبیدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پروژه رابطې ملت با دولت بسیار
د دا ډول پروژو په پلي کولو سره خلک د ژوند له اسانتیاو څخه برخمن کیږي او له کبله د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن را کمولی شي او دغه راز د ولس باور پر حکومت لا زیاتولی شي. په ورته وخت کې د کندز ښار د دویمې ناحیې اوسیدونکي وایي چې د دوی د سیمې سړک خامه و او خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي وو او په کانکریټولو سره باید د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د کندز ښار د دویمې ناحیې یو تن اوسیدونکي حمیدالله په دې اړه وویل موږ خوشحاله یو چې د دغو ټولګټو پروژو کار پیل شو او له کبله باید د ښاریانو شته ستونزې هوارې شي او زه هیله من یم چې خلک د دغو پروژو ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د کندز ښاروال دغه راز خلکو ته زیری ورکړ چې په نږدې راتلونکو کې په دننه ښار کې د 13 نورو ټولګټو پروژو کار هم پیلیږي او په بشپړېدو سره به یې د ښاریانو شته ستونزې هوارې شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادي راډيو تغوغ ونيسي
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران او برتانیا ترمنځ د وروستي کړکیچ له امله په فارس خلیج کې د تیلو او نورو تجارتي موادو لیږد رالیږد له کړکیچ او خنډ سره مخامخ شوی دی. په همدې منځ کې د ایران ولسمشر په ضمني ډول ویلي دي چې د ایراني بیړۍ د خلاصون په بدل کې شایي برتانیوي بیړۍ خوشي کړي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی داسې اشاره ورکړي چې له برېټانیا سره د تیلو د بیړیو تبادلې او له امریکا سره د اټومي موافقې په اړه په غیر مستقیم ډول خبرو ته تیار دي. د ایران د جمهوري ریاست پر وپاڼه پرون د روحانی له خولې لیکل شوی و چې له ځینې اروپایي هیوادونو سره لانجه نه غواړي. د ایران ولسمشر همداراز ویلي چې که برېټانیا له داسې ناسمو کارونو لکه په جبل طارق کې چې وکړ لاس واخلي، ایران به هم مناسب ګامونه پورته کړي. روحانی ویلي چې که برېټانیا د په وینا له هغو ناسمو کارونو چې کړي دی راوګرځي، د ایران ځواب به د هغوی د فعالیت مناسب وي. د ایران او برېټانیا ترمنځ کړکیچ هغه وخت سیاسو چې د برېټانیا شاهي سمندري قواوو د ایران یو تیرونکي بیړۍ په جبل طارق کې ونیوه. دا پېښه د جولای په څلورمه وسوه. د جولای په 19مه ایران د برېټانیا یو بیړۍ له درویشت عملیې سره ونیوه. دا بیړۍ د ایران د هرمز په تنګي کې نیول شوې وه. د برېټانیا بیړۍ یو عملیې د ایران په جنوب کې د بندرعباس په سیمه کې ساتل کېږي. پر هغوی تور دی چې د نړیوالو سمندري قوانینو څخه یې تیری کړی دی، خو برېټانیا دا خبره رد کړې ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای د چهارشنبې په ورځ وویل چې د برېټانیا له لوري یو منځګړی ورستول سوی دی ترڅو د دغې بیړۍ د تبادلې لپاره معامله وکړي. د امریکا سره پر لانجه هم روحانی ویلي که د اقتصادي بندیزونو په برخه کې اوربند وشي، تهران به له امریکا سره خبرې وکړي. د امریکا متحد ایالات په 2013 میلادي کال کې د هغې اټومي موافقې څخه ووتل چې په 2015 میلادي کال کې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ شوې وه. تر هغه وروسته د امریکا متحدو ایالاتو پر ایران خپل بندیزونه له سره ولګول. د ایران د جمهور رئیس په حواله د هغه هیواد د جمهوري ریاست پر وپاڼه لیکل شوی په دې اړه یو شمېر هیوادونه منځګړي دي. له دواړو خواوو تماسونه هم نیول شوي دي. موږ به دې ته دوام ورکړو. خو د ایران د انقلابي ګارد ځواکونو قومندان حسین دهقان الجزیرې ته ویلي دي چې تهران به هیڅکله په هیڅ شرایطو کې له واشنگتن سره خبرې ونه کړي. هغه همدارز ویلی دی چې په فارس خلیج کې د اروپا سمندري ماموریت په خطرناک کړکیچ بدلیدلی سي. له ایران سره په اټومي موافقه کې یو شمېر اروپایي هیوادونه برېټانیا، فرانسه، جرمني، روسیه او چین هڅه کوي چې دا موافقه خوندي وساتل سي. ټاکل شوی ده چې په ویانا کې په څو ورځو کې په دې اړه غونډه وشي او د ګډون کوونکو هیوادونو استازي به پر دې خبرې کوي چې له ایران سره اټومي موافقه څنګه خوندي ساتل کېدلی سي.
تاسو لا پیغامونو
راځي خو شولایت اسمل خلو ولسلینا دا پیغام ساتو. ا پیغام په دې ډول لای چې ولسمشر اشرف غنی صاحب به خوښ ولسمو سره وعده کړی و چې زما تاسو ته برکت کړم. هغه برکت اوسو د کابل نه مټه هم را رسیدلې دي او مزي هم په نصب شوې دي، یعنی کې بل هم په نصب شوې دي. مکمل کار خلاص شوی دی او اوس په خوښ کې ډېره سخته ګرمي ده، ډېر سخت او د حال ډېر زیات تکلیف دی. نو موږ له مشر صاحب ته یو چې ته چې د برق اوس فعال نه کې نه رشي کې پوتې بیا نو په ژمي کې برق ته دومره ضرورت اړتیا نه وي. والسلام.
ګلاله افغان د پکتیا ولایت نو خبرې کوم. موږ مشکل دا دی چې په پکتیا کې څه څه په نمندګۍ باندې کوم پالو مستار کې د کلیوال لپاره یو څه کار نه دی کړی او موږ ډېر له مشکل سره مخامخ یو. په خپل د جوړو کار پر کړه خو دومره موقع غنشته چې موږ خپل محصولات په کې وړاندې کړو او پورانه اجازه لیک ترلاسه کړو. خو دا د حکومت مسؤلیت چې په سره مرسته وکړي او کورنۍ ته مسلغه ورکړي. دولت پورا کیاو شخصن او محصولات دیده یاد افغانستان نه بلکه نړۍ ته ورسو. سلام ستیج له پیغام نشته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو کولی شئ چې پر دې سربیره د افغان بیسیم د 1800 شمیرې له لارې پیغامونه راوستوئ. ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خپرونو کې لولو او له نورو اوریدونکو سره شریکو. د ازادي راډیو خپرونې په ټول افغانستان کې په منځني څپه 12.6 نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. زموږ خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې خپرېږي. د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ ته وی پانی پته ده. خو اوس چې 4 بجې او 10 دقیقې دي د لنډو خبرونو نوبت دی. ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې مشر جنرال جوزف دنفورد د تروریزم پر ضد پر ګډه مبارزه ټینګار کړی دی. ولسمشر غنی نن له جنرال دنفورد سره په ارک ماڼۍ کې ولیدل. په کابل ښار کې نن دریو پرله پسې چاودنو لشتر لږه 11 کسان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. په تخار ولایت کې پر نظامي تاسیساتو د طالب وسلوالو په حملو کې لشتر لږه 2 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د یوې کورنۍ 11 غړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی داس شودلې چې ګواکې له برتانیا سره د تیل وړونکو بیړیو مبادلې ته او پر خپل اټومي پروګرام له امریکا سره غیر مستقیمو مذاکراتو ته چمتو دی. او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې 2 توغندي وشتلې. دا خبره د جنوبي کوریا لوی درستیز کړې ده.
تاسو آزادي رادیو اورید. روان خبرونه په دوام کې 2 پروګرامونه لرو. خو مخی تر دې سپورتي خبرونه واوري.
د افغانستان د وشو فدراسیون وایي د روانې لمریزې میاشتې په 10 نیټه به په کابل کې په ملي کچه د وشو آزادې سیالۍ پیل شي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو د جوړولو مناسبت د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې اسلامي کلیزې لمانځل دي.
تنها میان کابل نیست، بلکې یک تعداد از ولایت هم د مسابقات اشتراک میکنن. بار اول نیست، البته بار سوم ما که مسابقات مدار میکنیم.
خغلی یورش وایی د سیالیو په پای کې لومړی تر درې مقام اخیستونکو لوبغاړو ته ستاینلیکونه او ډالۍ هم په نظر کې نیول شوي دي. ټاکل شوی سبا د افغان کرکټ الف لوبډله د بنګلادیش پر وړاندې خپله 4مه یوه ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د دواړو لوبډلو ترمنځ تیرې درې ترسره شوې یوه ورځنۍ سیالۍ دوی افغانستان او یوه یې بنګلادیش ګټلې ده. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې که افغان کرکټ الف لوبډله لپاتې دوه لوبو یوه هم وګټي د سیریز جام به خپل کړي.
افغان لوبغاړي هڅه کوي چې دغه سیریز په خپله ګټه تمام کړي. د ویل چې د بنګلادیش په الف لوبډله کې د بنګلادیش نامتو لوبغاړي شامل دي او وسرپنځ کې د هغوی یو شمېر ملي لوبغاړي هم په دې ترتیب کې شته دي.
افغان لوبډلې د دې سیالیو له پیل وړاندې په 4 ورځنۍ سیالۍ کې هم بنګلادیش ته ماتې ورکړې وه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین پر ارزښت خبرې کوو. ولی یو شمېر کورنۍ خپل ماشومانو ته واکسین نه کوي.
درې دانې مینه د واکسین کړي نه پویدو، دا 15 دانو نور می واکسین کړي. بیخي به دماغ دي بل کم دي، داسې ډنګر ډنګر و چکلک سین نه چاغيږي نه سميږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډیرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوی مې چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوي دی.
په پایل کې د یو ماشوم او کورنۍ خبري اورو. بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسول ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدلی ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نری رنج، تورې ټوخلې، تور زیړی، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروری خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اړه دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکو ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نورې خبرې لږ خبرو
مخکې مینا کول نه پوهېدو، دلته چې رال وس په واکسین باندې پوهېږو وس واکسین وو زه نه پوهېدم. بیا خلک راته ول چې دا غوي سی واکسین کړه سلوختې چې پروسه یې مې واکسین که بیا ول چې د درو میاشتو بیا یې راول، بیا ول چې د نو میاشتو بیا یې راول، بیا مې دا درې واکسین ورته کړې د نور مینه د ورته کړې درې دانې مینه د واکسین کړې نه پوهېدو دا پنځه د نور مې واکسین کړې.
هغه دې نه دی واکسین کړې اوس څه مشکل لري؟
بیخي بې دماغه دی. بل رقم دی
څه رقم بې دماغه دی؟
دا چې خبر ورته کوم دا خبره نه مني. بیا زما وام داسې وام چې په ول نه
څومره مریضي کې داسې نه دی واکسین کړي
داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سین نه چاغېږي نه سمېږي. بس بل رقم
داسې واکسین کړي دي نه دي؟
او چې دا واکسین کړي مې نه دي. دلته بیا کلینیکان رالو دا واکسین راته شول چې دا مخمن واکسین کوي، بیا کارتونه راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي، دا چې دی در مرز دی دا واکسین. بیا پوهېږي
د عامه روغتیا د وزارت وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. که چیرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولی شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکلا وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو، بیا نو تر یو کال پر واکسین کوو، بیا یو کال چې تیر سي بیا واکسین نه کوي، بیا وایي بل لس میاشتې کوي که په یو کال کوي بیا یې واکسین کوي. واکسین مشکو واخلې زارې ودا کارت ورته پروت
اته په نظر دا واکسین څه فائدہ لري؟
خلک وایي چې فائدہ لري دا هر مرزه وای باج دي څه وای دا شیر دا کوي نور کوسک چې دی دا نور مرزونه چې دی وای دا څه فائدہ کوي دا واکسین
دی هم دی لپاره واکسین کوي
دا دی دا پر واکسین کوي
اته په منطقه کې د کسان ست خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی
نه زه کړی د مش کورنۍ مش سره خټول کړی
د څوک نه ست واکسین نه کوي
نه واکسین نو کوي ټول کوي ولې نه کوي ټول دنیا کوي
تر اوسه تخپل دی واکسین فائدہ لیدل دا
خپل د وطن څخه پراسه دلته رالو ما 15 پیری واکسین وکړ ما په خپل واکسین مې وکړ بیا دا نور څه نه دی کړی ها واکسین وکاو خلک وای واکسین شته پولیو ورکوي واکسین ورکوي ځینې وای شته ځینې وای نه دي شته نه دي دا څه خلک وای
تخپل څه وای
ډاکټران وای چې شته ځینې خلک وای وای دا تر خلک وای یا چې واکسین مکوې شنه سر خبرې اړه وکړي خپل دغه کوشش کوي
خپل زرونه عارف څوک غږیږي
او کله درته راځي واکسین غوالم راځي پولیو غوالم راځي خو چې دی واکسین ټیم چې پروش بیا وړي کلینیک ته وړي ډاکټر ته وړي واکسین کوي
هغه ماشومان چې په خبره پویږي او ګرځي هغه له واکسین څخه زکه تختی چې وای د ستنې لګولو پر وخت درد احساسوي. خو وکلنې مریم چې نوې واکسین کړای وای چې دا خوګ نشوه
کلینیک ته ډاکټر
کلینیک ته لاړې ښا چې واکسین درته وکړ کنه بیا د لاس درد وکړ
درته نه کیسر
تر اوسه ری څو واکسین کړی؟
15
دی کړی دی. د دې چی واکسین مخور؟
د شیر د وغان.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال د واکسین پاکل عامه په هوای خلکو ته ورکول کیږي. خو بیا هم یو شمیر ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې شي. د واکسین د ارزښت د لارو خانه کولو لپاره مودیام روغتیا په